هيله
د خزو دید لوری.
په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. دا 2022 کال په دسمبر کې طالبانو هغه نجونې هم له زده کړو راوګرځولې چې په پوهنتونونو کې په زده کړو بوختې وي. سوریه حق مهال د حقوق او سیاسي علومو په وروستي کال او وروستي سمستر کې وه. په خبره یې د طالبانو له هغې پرېکړې وروسته بیا ونتوانېدله چې خپل پوهنتون ته لاړه شي. خو په پیل کې سوریه راته د هغې ورځې کیسه کوي چې کله طالبان پر افغانستان واکمن شول او دا په هغې ورځ باندې هم نه وتوانېدله چې پوهنتون ته لاړه شي. سوریه اوس په کور ناسته ده او د خپلې هیلو په اړه باندې راسره په دې مرکې کې خبرې کړې دي.
اول ورځ چې مکتب کې داخل شوم شامل شوم په یاد مې دومره ده کنه ده خو تر دې پورې مې پلار و هغه کس و چې لاس نیونی ولم ښوونځی ته ویوړم او نومیې راته ولیکنه په مکتب کې شامل شوم.
دا چې ښوونځي کې وی دولس کاله دی ښوونځی وویلې داسې څه دې ورنه په یاد دی چې ډېر جالبه وي ډېر خوندور وي ډېر خوږه وي هېڅ دې نه هېرېږي؟
د مکتب ټوله دوره خپله یوه خوندوره دوره ده د انسان نه نه هېرېږي. بیا دولس کاله مونږ په دې تمه په دې امید باندې درس وایو چې د دولسم نه وروسته بیا به خپل لوړې زده کړې کوو پوهنتون ته ځو. په پوهنتون کې بیا به د خپل زده کړې ته ادامه ورکوو. بیا د هغې نه وروسته که وشو که امکانات یې مستري به وکړو یا دکتورا به وکړو. دا شیان هغه شیان دي چې واقعا مونږ د مکتب نه ځان سره سنجو. د مکتب دوران مې ډېر ښایسته مک دوران و. نیمایي مکتب ما پاکستان کې ویلې د هغې نه وروسته بیا غل و افغانستان ته مونږ په افغانستان کې ما درې کاله مکتب ویلې لسم یولسم دولسم صرف مکتب مې ویلې و. جالبه خاطره به دا یي جالبه وخت به دا و ماته کله مونږ د پاکستان نه راغلو زه اول نمره وم د پاکستان په مکتب کې. بیا دلته چې راغلم په افغانستان کې دلته ژبه راته ډېره جالبه وه. پښتو مې دونه نوزده پوهېدم پې خبرې مې نه شو کولی. سلام علیکم څنګه یې؟ خیر دین وروسته به ماته هېڅ شی هم نه و. بیا د هغې لیکل خو ډېر زیات مشکل و راته. په دسم سم کې چې کله راغلم د استادان چې غږېده او شاګردان چې غږېده دا چې دویش تشری کوله پوهېدم پې خو کله ما سوال کېده زه به پکې بند پاتې کړم. نو یو ورځ به خیر په کور کې چې راغلم وژړېدم ژړا شولم مور ته مالدان سره خمې ژان شو یو اول نمره چې نه اوس په مکتب کې داسې ناستې لکه آخر نمره غوندې هېڅ په چی باندې نه پوهېږم. بیا مور راته ډېر ډاډګرنه راکړه ډېر خبرې راته وکړې وایي دا مشکل هر چاته راپېښېږي یو ځای چې تبدیل شي یو ځای بدل شي د یو ځای نه مونږ بل ځای ته ځو دا مشکلات عادي ده ټولو ته راپېښېږي خو ستا له هفته هم نه کېږي میاشتو شي دوه درې میاشتې تېر شي بیا په ژبې باندې پوهېږي دې سره کېږم بیا خپله فعالیت بېرته به شروع کړي عادي غوندې. نو هغه وخت زما واقعا هېڅ نه هېرېږي. بیا په دوه درې میاشتو کې زما پښتو دونه ښه شوه چې په سم کې به ټولو نه اول زما لس بجې ما به تشریح کوله ځان راته ډېر زیات تشویق اولم استاد یو استاد خو بقاعده راته وویل وایي سره جان ډېر زیات ښایسته پښتو اوس وایي اول چې راغلی اوس چې ته کومه پښتو وایي هېڅ نه ښکاري چې هغه سرایه ته یې. نو دا واقعا جالبه ده راته تر اوسه پورې زه هغه یاد.
سرای جان ښوونځي ته به نور هم راشو تم به شو دا چې تاسې په پوهنتون کې یاستئ په پوهنتون جریان کې وایي چې پوهنتونونه بند شول هغه ورځ دې یادېږي کوم ورځ چې طالبان راغلل پوهنتون کې وي که کور کې؟
هغه ورځ خو مونږ په کورونو کې وو ټول. په هماغه هفته داسې فکر کوم د وروستۍ هفته چې یعنې دې هفته کې نو د یکشنبې نه وروسته چې طالبان راځي په هماغه هفته کې حالت ښه نه وو په افغانستان کې. په افغانستان ټول خصوصا بیا په دغه مشرقي زون کې یو مونږ ته پوهنتون وویل وایي تاسو کولی شئ چې په امنیت د خرابوالي د وجې نه یو څو هفتې تاسو په کور کې پاتې شئ مه راځئ. هغه هفته مونږ په کور کې تېر کړی خو مونږ داسې باور نه راته داسې به هېڅ هم فکر نه کوو چې داسې به یو حالت راځي افغانستان بیا نزدې ته به بېرته ګرځي پوهنتونونه به بندېږي داسې به یو حالت راځي چې طالبان به بېرته راځي. واقعا دا هېڅ باور کول ځای نه و. مونږ داسې فکر کوله چې دا یو دې حالت دی امنیت خراب شوی دی یو څو راځي بېرته انشاءالله به کنټرول کېږي. خو په هغه هفته کې چې مونږ کور کې د شنبې ورځ ما دونه په یاد د شنبې ورځ بازار ته تللي وو. بازار ته چې لاړو په بازار کې همدغه ګونډې ډېرې زیاتې وې. بازار داسې وه داسې سره کېده ته چې یو ځای کې پڼې شوې او ټول انسانان یا ټول خلک یو په ماتم کې ناست دي یا څوک ذهن کې همدغه فکر و چې وروسته به څه شی کېږي دې نه وروسته به څه شی کېږي. بازار کې دې وویل وایي تر کناډا پورې دې رسېدلې ټول افغانستان یې طالبان چې راته پاتم راځي زما او زما د خور باور نه راتله، زما مشره خور هم راسره وه، هغه وویل وه هېڅ امکان نه لري. نو دونه موږ دوکاندار ته وویل چې کله به ته کور ته راغلو، د شپې لس بجې وې، خپل ځای کې پرته وو چې یو دم اعلان وشو چې ټوله جلال آباد یې ونیوله، افغانستان یې ونیوله، طالبان راغلی دي، نو وروسته به هېڅوک نه بدون د اجازې نه نه د کوره وتی شي او نه هم بدون د اجازې نه مکتب پوهنتون ته تلی شي. سهار وختي وه چې موږ د خوبه چې راپاڅېدو، هماغه سهار هماغه ورځ تقریبا ټوله ورځ خو ژړا موږ تېر کړې وه، ټوله ورځ مې ژړلي، ټوله ورځ موږ ټول یوازې ته نه خویندې مې، مور مې، پلار مې، ورونه مې، ټول پلار مور مې خو موږ ته ژړل. مور خو به تر اوسه پورې چې یاد هغه ورځ وي ما ته داسې ښکاره کېده، خدای ناخواسته زما په کور کښې چې مړې شوي دغسې راته ښکاره کېده. نو هغه ورځ مې الله تېرې کړې دی، خو ټوله ورځ موږ ته په ژړا تېر کړې. بیا چې دوی اعلان وکړه موږ ته داسې نه ښکاره کېده چې موږ په کور کښې واقعا نفایده جان ته تاسو ته دا خبره کوم، خو هغه ورځو کښې موږ داسې احساس کوله چې موږ په سړک باندې ناست یو، نه د کور نه د سړک هېڅ فرق نه شته، ځکه چې امنیت هغه حالت چې په کور کښې د هماغه حالت بیرون هم دی، ټول دوی د تسلط لاندې دی، د دوی د خبرې لاندې دی، موږ نه په کور کښې سا اخېستلی شو، یعنی که چېرته دوی وغواړي کورونه ته هم بې اجازې راتلی شي. نو دومره وېره ډېره زیاته وه تر دې حاله پورې چې زما پلار وویل چې پیسې وي چې کورونو ته دننه کېږي، نجونې چې ده دا پېغله نجونې دوی د کوره باسي ځان سره وړي. نو پلار مې ډېر وارخطا وو، مور مې ډېر وارخطا وو، پلار مې وویل تاسو ته اجازه درکوم د تورخم د لارې نه کولی شئ، که چېرته د قندار د لارې نه کولی شئ، د نجونو سره تاسو د خیر سره لاړ شئ کله چې، ځکه چې ستاسو ژوند ته خطر دی. نو بیا د دې نه وروسته موږ ته هېڅ امید نه وو چې موږ پوهنتون ته ځو، ځکه چې نه مو د چا آینده داسې نه ښکاره کېده چې آینده به ولري هغه، یا به دا چا چې زده کړې کړې دي ته به څوک په جیګه سترګه ګوري. نو د هغې نه وروسته خو زمونږ هېڅ امید نه راتله. بیا د څو میاشتو وروسته چې مکتبونو پوهنتونو ته دوی اجازه ورکړه، دا هم د باور کولو نه وو موږ ته، او دا مکتبونه ورسره یو دوه میاشتې نه وي، یو میاشت تېر شوي وو چې بېرته بند شو. او پوهنتون ته چې موږ تلو نجونې تللې، ما به هره ورځ همدغه یو خبره کوله، مور ته کولم ته ټول مال مکتبونه بند دي، هغه ورځ لرې نه ده چې پوهنتون هم پې بندېږي، ځکه چې مکتب بند شو پوهنتون په خپله بندېږي. پوهنتون ته چې موږ راځو داسې مانا لري خدمت بېدام بندې، دا ما خبرې کولې نه کېږي، امکان نه لري، انشاءالله بېرته مکتبونه هم شروع کېږي. وروسته وروسته یو څو میاشتې دې نه وو چې زمونږ فاینل اگزام ته نه رسېدلي، چې دوی اعلان راله، اعلامیه راله چې پوهنتونونه هم په نجونو باندې بند شو، دروازې بندې شو. نو امرستانی په دې امرستانی کښې درې کاله تېر شو، په دې درې کلونو کښې باور وو کې ځان را ته جاهله ښکاري په کور کښې چې ناسته یم، ما ته داسې ښکاري چې هېڅ ما کله پوهنتون نه وویلې، نه مې درس ویلې، نه مکتب ته تللې یم، هېڅ شی موږ نه دی کړی، موږ دا ټول ژوند همدغسې تېر کړی. انسان هغه روحیه چې هغه جنون چې خپل هدف ته رسېدل وي، هغه یو تسلسل چې دا په هغه لاره باندې روان وي او غواړي چې یو ځای ته زر ځان ورسوي، په هغه باندې چې په هغه لاره کښې چې یو سکتګي راځي، انسان هغه خپل د هدف نه هم لرې پاتې کېږي. نو اوس هغه هدف موږ ته بېخي یو خوب ښکاري. مثلا زما هدف همېشه همدغه وو چې زه ماستري مې وکړم او د ښځو د حقوق دپاره زه ودرېږم، د ښځو د حقوقو یو فعاله اوسېږم، خو هغه شیان راته واقعا ډېر زیات جالبه ښکاري. د لرې ځای نه یو شی ته کتل هغسې یو شی راته ښکاري، ډېر لرې چې هېڅ امکان نه لري چې زه ورته ورسېږم. نو امید شته دی چې چېرته خدای وغواړي انشاءالله دا دروازې چې په موږ باندې بند کړي بېرته هماغسې به اخلاص هم، خو داسې زیات امیدوار امکانات ما ته نه ښکاري، ځکه چې نښې نښانې.
راځه چې په هغه خوشحاله ورځو د خبرې وکړو، کله چې پوهنتون ته تللې یو محصله وې، په پوهنتون کښې څوم نمره وې او کوم مضمون د ښه زده کولی شو؟
په پوهنتون کښې زه خو فریده جانې د مکتب نه تر کورونه پورې ټوله ول، پوهنتون په جریان کښې ما سره زما یو خور هم وم، صنفه مې وو، کله به هغه اول نمره وه، کله به زه اول ډېری په همدغه درجه باندې ګڼو، فیصدي مې هم ډېر ښایسته وه. پوهنتون ټول مضامین راته ډېر زیات دلچسپ، چې ما حقوق ویل د نړیوال حقوق چې ده راته ډېر زیات دلچسپ مضامینو کښې، دا مضمون مې ډېر خوښېده، انټرنیشنل لا چې ورته وایي دا ډېر ښایسته مضامین. نو دا ټول مضامین ډېر ښایسته او جالب وو یادولو، ځکه چې موږ غوښتل یو هدف ته ځان ورسوو، باور وکړې دا کتابونه ما ته هېڅ شی هم نه ښکاره کېده، درس ویل، امتحان ته آمادګي نیول، دا ټول یو تفریح غوندې راته ښکاره کېده. یو د انسان چې یو بس یو شی ته وي، هر یو لاره هر یو کار ورته ډېر زیات ښه ښکاري، هغه ډېر په دلچسپۍ سره هغه. نو امتحان ته آمادګي نیول، پوهنتون ته تګ، دا ټول موږ ته داسې ښکاره کېده، دا ډیلي روټین چې د انساني روزمره کار چې هغسې موږ ته ښکاره کېده.
او دا چې اول نمره وي خور دې، کله به تا نه اول نمره ګینې وله، کله به ورنه تا نیوله، د خور نه علاوه بل چاته ته نقل ورکړی کله؟
یو سنفی ته مې ورکړې ده، چون په درجه کې وم نقل وختل، استادان به زموږ په سر باندې ولاړ مې ورته ویل چې استاد راته ګوري. یو ځل مې یو چاته وختل چې کومک ورسره وکړم، بېچاره غږ راباندې وکړه د علیکم، نو چې سم مې ځان ورته آماده کړه چې یو ځواب ورته ورکړم. استاد راته وکتل، نو غږ یې راباندې، ما ورته وویل او بخا وروره، ځکه چې استاد راباندې غږ کوي دا بیا په ما باندې هغه فکر کوي چې زه نقل، د هغې نه وروسته بیا مې نقل چاته نه دی.
او صنف کې د یادونه وکړه چې لکان درسره و، په صنف کې یوازې تاسې دواړه خویندې وئ که نورې نجونې هم درسره وئ؟
نورې نجونې موږ سره و، تقریبا پنځلس نجونې موږ و، لکانو سره موږ پنځه نوي کېدو. نو بیا زموږ ډلبندي د تقسیم بندي چې کېږي، څلورم سمستر نه وروسته یو بخش فرانولي ده، بلې چې دا ډیپلوماسي ده، بیا موږ ډیپلوماسي ته راغلو او نورې نجونې ټول سره نولي ته لاړه. بیا په صنف کې چې دا موږ سره لکانو دېرش کسان و، بیا زه ما خور مې وویل یو جنۍ بولو، موږ درې جنکیان او نور ټول هلکان.
زما خپل پوهنتون دوره یادېږي چې زه صنف کې یوازې یوه نجلۍ وم، بیا به هغه استادانو زما هم صنفیانو ته پیغور ورکولو چې دا ګورې یوه نجلۍ ده، ستاسو صنف اول نمره ده. هغې بیا زما په ضد راپارول، کله هم داسې شوي چې ستاسو استادانو هم دا کار کړی وي چې صنفیانو ته ویل چې شرمېږي؟
زیاتر وخت استادان به همدغه خبره دوی ته کوله، دوی اقلیت دی، تاسو اکثریت هستئ، دا اکثریت به تاسو اقلیت تحصیل لاندې ولې دو، خصوصا بیا د چې موږ ته را کوله اسایمنټ چې موږ ته را کوله کارخانه یعنی هغه بیا په صنف کې تشریح کوله، موږ به پاسېدو اول به موږ ته یوه حق را کوله، هغوی به ویل چې ستاسو خپله خوښه ده که چېرې تاسو خپل کارخانګي تشریح کوئ، هم ستاسو خوښه ده، چون ستاسو تعداد کم دی، موږ تاسو ته چې ده هغه قواعد او قیودات په نظر کې نه نیسو کوم چې والکانه ده، نو که چېرته تاسو اسایمنټ هم تشریح کوئ نو ستاسو خپله خوښه ده. بیا موږ ورته ویل چې نه، موږ ته فرق نه کوي، ځکه چې دوی هم صنفیان دي، موږ که چېرته موږ دلته خبرې نه شو کولی، راتلونکي کې به د چا په مخه کې موږ به څه خبرې وکړو، نو موږ خپل اسایمنټ به ښه صحیح تشریح کوله، خپل درس به هم تشریح کوله. نو بس چې د هلکان اتن دا ډېر زیات چلی و، یو ورځ زموږ یو سنفی ودرېد، خپل درس یې تشریح کړه، ښه صحیح، هغه هم په درېیم نمره څلورم نمره داسې په درجه کې و، نو هغه خو تشریح کړه، خلاص شو د هغې تشریح. بیا بله ورځ چې د بل هلکانو نوبت ورسېد، بس ته وویل وایي درې جینکیانو ته ووایه په کلاس کې را نه شي، په صنف کې دې موږ ته نه کښېني، ځکه چې موږ د دوی د تحصیل لاندې ځو، موږ یوازې پرېږدي موږ خپل درس تشریح. موږ چې لاړو زموږ بریک وروسته چې لاړو، دروازه مو وټکوله، استاد موږ ته وویله وایي که چېرته تاسو ته بده نه ښکاري نو تاسو اوس که تاسو ته بده نه ښکاري که تاسو باندې بد نه لګي نو صنف ته مه راځئ. د هلکان داسې یو خواهش کړې ده چې موږ د دوی د تحصیل لاندې ځو، دوی د دوی دې نه کښېني، موږ خپل اسایمنټ تشریح کوو. نو ما ورته ویته ځواب کې استاد وویل، ما ویل استاده زبرای خو داسې شرم خبره نه ده، موږ درې جینکیان یو، د دوی د تحصیل لاندې نه ځو، دوی دونه ماشاءالله دېرش هلکان دي زموږ د تحصیل لاندې دي، وایي ستاسو خود ستاره ډېره ده چاته، ځکه چې دوی ستاسو تحصیل لاندې زه مشکل نه شته، موږ به نه راځو کلاس کې نه کښې، دوی دې خپل درس تشریح.
په دې اړه که راته ووایي، مخکې د طالبانو له راتګ نه ورځنی ژوند دې څنګه و؟ یعنی سهار نه تر ماښامه ژوند څنګه روان، څنګه دې تېروله دوره؟
د طالبان د راتګ نه مخکې ښایسته ژوند و، ارام ارامي، که چون د امنیت مسله وه، ځنۍ ډېر د امنیت خبرې وې، پورته ښکته کېدې چې دلته مثال ته مزه دا حالت دی هغه حالت، خو بیا هم یو سکون و، یو امید و، یو د راتلونکي لپاره یو هیلې وې. اوس د طالبان نه راتګ نه وروسته بس ژوند همدومره محدود پاتې شوې ده چې وخورم، وڅکم، بیده شم، سهار پاسېږم، لمونځ وکړم، بس خلاص، دومره دی محدود شوی دا ژوند. پخوا داسې یو ښایسته ژوند و، سهار به پاسېدم، خپل وظیفې ته به تلم، د وظیفې نه وروسته به پوهنتون ته راتلم، د پوهنتون نه وروسته کور ته چې راتلم یو ګړی به کېنستو، ډوډۍ به م خوړله، ارام به م کوله، که امتحان و که امادګي و د سال لپاره هغه به م نیول، کورنۍ سره به خوشحال ناست و، یا سایډونه به م کتل چې که چېرته سکالرشپ اعلان شوي هغې لپاره اپلای وکړو، که چېرته په کوم ځای کې نوې ویکنسي د وظیفې اعلان شوی ده هغې ته اپلای وکړو، یو امید و چې راتلونکي لپاره موږ درلوده، نو هغه شیان موږ پاتې شو د هغې د امید لپاره، د هغې قصې اوس یو افسانه ښکاري موږ ته. واقعا دا درې کلونه ما همدغه فکر کې تېر کړی ده که چېرته اوس د دوی نوی راغلی دا طالبان، نو دا حالت به زموږ داسې نه وی، اوس به زما د ماستري شاید دویم کال به وی، اوس به په آخري سمستر کې به وم، دغه خبرې دا ټول په دې درې کلونو کې زما په ذهن کې ګرځي راګرځي تر اوسه.
او کله چې پوهنتون ته تللی، پوهنتون کې وایي، هغه مهال سربېره پر دې چې دنده دې کوله او یا پوهنتون ته تللی، کور کې دیم په اشپزۍ کې یا داسې نورو کارونو کې، لکه کور کې مور ډېر کار کوي، نجونې چې بهر درس وایي، دیکھ مرسته کولا یا کل دی بغیر د درس زده کړی او سکالرشپ نه په وادم فکر کړی وو
وادا خود نه دی فکر نو کړی نه چون مو یا فکر وک کنه کو دا ونی ټوله نه تاسو ټول ته مولو ته مونږ ټول په دې وادا خبر اده صدا چې په هر ځای کې یو قدم اخی کبیرونی کوي اتمن ټول پښتنه کې څنګه مشران سره چې کلام مخامخېږي اول نه پښتنه یم دغه دوا دا خبری خواهدی دی تو روز پوری ور سلام و خواهم بخی بکر که می او کار کولا اشپزی با می کولا مرسلا با می نور کالی منزلو که با می برستا ور سلام کولا خصوصا چه اخترونو تا دست کور صفایی دی نوروز تا دپارا دی جمع صفایی یا دی وڑی صفایی دی کور صفایی چه وان دیر کشاق سر با می کولا کور با می پاک کولا ملمانه برات خود کمی ورز نه چه طالبان را غلی دی یا خو اقتصادی حالت وز دی طول خراب شوی دم عموما با خبر است کاما بل دیو بل تک کرو تا تک را تک دیر کم شده دا خپل خپلوان زمونگا تا زمونگرون تا پکل که یو زل دو زل مونگا یو بل کرده زو یو خوشحالی یا خدای مکر یو خبر را پیدا شی نو یو بل کرو تا زو دا تک را تک هم دوی سر کم شده دشوان آقا هیلیم کم شده بیرون تا تک هم کم شده یو آزادی چی انسان چی یو آزاد نفس آخری آقا شایان کم شده کم شده دیر حدا پوریزو فکر کام چنه من زدون دیگه یو امید نشته د ژوند لپاره یو خبره نشته چې ته وایې چې په دې باندې باید خوشاله شم د مشکل سره مشکل ده د سلسله وار مشکلات دي یو مشکل ده چې ته فکر کوې بل مشکل راځي مشکلات ډېر زیات شوي په افغانستان کښې
او په کور کښې اوس څه کوې
په کور کښې اوس پخوا مې داسې لږ لږ خیاطي کوله اوس خیاطي کوم د خیاطي سره همدغه اشپزي ده د کور کارونه دي په دې کښې اخته یم همدغه کار کوم
دا ځینې هېوادونو سکالرشپونه اعلان کړي تا مخکې یادونه وکړه چې اپلای به د پخوا کوله اوس دا ځینې هېوادونه لکه پاکستان او بنګلادیش یا دېخوا جرمني دوی اعلان کړی دی چې دوی افغان نجونو ته پورسي ورکوي دې ته دې اپلای کړې ده
یو ته مې اپلای کړې او د پاکستان ته مې تر اوسه اپلای نه دی کړی تاسه پورې ورته داسې اماده شوی نه یم د انډیا لپاره چې پخوا په جمهوریت وخت کښې و په دې اخرنی سمستر کښې چې مونږ وو استاد چې مونږ ته وویل چې اپلای درته کوم په هندوستان ډېر ښه راځي تاسو ته ځکه چې اردو ژبه ده تاسو زیاتره په اردو باندې ډېر پوهېږي نو هغې لپاره چې مونږ ته یې غوښتل اپلای وکړي وایي کامیابېږي هغه خو پاتې شو لاړه د پاکستان خبره خو مې تر اوسه پورې ذهن ته هم نه و راغلې ځکه مې فکر داسې وکړله چې که چېرته د دوی سکالرشپ اعلان شو نو دې ته به زه اپلای وکړم اروپایي ممالک خو وایي چې د نجونو لپاره د افغان نجونو لپاره مونږ سکالرشپونه اعلانوو خو هغوی بیا شرایط داسې جیګ ورته ږدي چې بیا په دغه شرایطو باندې ولاړېدل بیا د یو نجلۍ لپاره خصوصا د افغانستان د محصلین لپاره بیا دونه صحیح نه وي زیاتره وخت دوی اکس ورته وایي ټوفل ورته وایي د ژبې یادول ورته وایي یا هم د هغې لپاره چې دا پیمنټ کول وي دغه شیان بیا د افغانانو لپاره ډېر زیات مشکل دي خصوصا بیا د نجونو باندې زیاتره افغانستان کښې زیاتره کورنۍ په نجونو باندې دونه مصارف کله کوي چې داسې سکالرشپ ورته واخلي په هغې باندې مصارف وکړي د دې د تګ را تګ تر اسلام آباد پورې دا شیونه په ځان باندې ومني زیاتره کورنۍ نه مني زیاتره کورنۍ سپورټ هم نشي کولی یا اقتصادي مشکلات دي یا کلتوري یا هم رسم او رواج دغه شیان مې د هغې مخه نیسي
د روحي او رواني وضعیت په اړه در ته ووایه اوس چې په کور کښې ناسته یې خیاطي کوي داسې کوم آنلاین کورس دې پیدا کړی یا آنلاین زده کړې کوي که نه او روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده
آنلاین کورس چې ده د کمپیوټر وو یو څومره مخکې هغې کښې مو د نوملیکنه کړې وه د هغې لس بجې وي دولس بجو پورې یو ساعته کورس د کابل نه به هغوی مونږ ته آنلاین درس د هغوی نه پوهېږم بدون د کوم دلیل بدون د کوم وجې نه هېڅ علت یې معلوم نه شو یو دمې دا دوه درې هفتې مخکې چې ده هغه هم بنده شوه یعنی آنلاین کورسونه هم تر ډېره حده پورې محدود شوي شوي دي او بل رواني وضعیت خو اول چې دوی راغلي وو په اول واقعا داسې احساس کېده ما ته چې زه رواني شوی یم یوازې زه نه هر یو جنۍ تر اوسه پورې یو تشویشي حالت تر اوسه پیدا ده او پاتې ده بیا هم هغه د پخوا حالت نه اوس لږ زره ښه شوي یو خو دا ده مشکل چې زه ګورم تر حده زیاته په حده پورې زما د ذهن چې ده ډېر کمزور شوی ده خاص نشم کولی مثلا که یو شی وي د هغې یادول را لږ راته ګران شوی ده خبره په ذهن کښې ساتل راته ګران شوی ده څوک چې یو خبره راته کوي د هغې خبرې مقصد ته زر رسېدل دغه شیان راته ډېر ګران شوی ده پخوا زه داسې نه وم که چا راته یو خبره کوله یو موضوع به یې راته ویله یو عنوان به یې راته ویله په وخته پکښې رسېدلی وم په دې باندې پوهېدم چې دا څه شی غواړي یا څه شی غواړي چې ووایي خو اوس دغه خبرې یو ځل زه خپله تکراروم یو دوه ځلې په هغه کس باندې مقابل کس باندې تکراروم تر څو چې زه پوه شم نو دغه مشکل راته پیدا شوی ده. دا څو وختو کې زه خپله متوجه شوې یم دې تکلیف سره. وخوازو داسې
په ټوله کې کورنۍ برخورد څنګه ده؟ تاسې مخکې د خور یادونه وکړه، خویندې باتمن په کور کې یاستئ، کورنۍ در سره څنګه برخورد کوي؟ ورونه، مور او پلار؟
مور او پلار، خویندې، ورونه خو ډېر زیات ښه رویه کوي، په پام به کوله. اوس هم کوي، ځکه خصوصا بیا مور او پلار چوېږي په تعلیم یافته انسان باندې، په یو محصل باندې چې دا حالت راشي. مور مې همیشه وایي وایي زه چې پوهنتون ته نه تلم، زه چې بیرون مې وظیفه نه درلوده، زه چې په کور وم، دا حالت راته د ګللو نه دی، ماته د تیرولو نه دی، راته ډېر ګران دی. نو آفرین دې په انجونو باندې شي، آفرین دې په ځوانانو باندې شي چې دا حالت ډېر زیات ورته ستونزمن دی. په تېره هفته کښې زمونږ کور ته یو لرې خپلوان زما د مور د خندان نه راغلی وو، واقعا چې هغوی ناست وو، هغوی لور هم ورسره وه. بیا پوښتنې دې همدغې درس د پوهنتون دا شیان یې کوله، بیا راته وویله وایي دلته څه رقم یو حالت دی. په خندان کښې خو حالت ډېر زیات د ځوانانو لپاره مشکل دی، یوازې د انجونو لپاره نه، د هلکانو لپاره هم ډېر سخت شوی ده. مال دلته هم هماغه حالت دی، خو هلکان بیا هم ښه دی، دونه ازادي لري، بیرون ته تګ را تګ کولی شي، په خپل زړه باندې خپل ویښتم جوړولی شي، ډېر هم کولی شي جوړول، هغوی ته څوک دونه شی نه وایي. بیا هم یو ویره وي چې دفتن در باندې دا کسان را نه شي، دغه طالبان چې راغلي ده، خصوصا چې دوی ورته ماماګان وي، دوی چې راغلي، دغه حالت چې ده ټول ته یو رقم تشویشناکه ده. خو مال انجونې حالت هماغه دی، مقصد مال د دا نسل جوان چې ټول ده، که انجونې دي که هلکان دي، بڼکې غواړي چې وباسي او د دې افغانستان نه یو لرې ځای ته لاړ شي. بس دغه یو حالت دی. هر یو ځان سره چې مخامخ کېږم، یو ورسره ګورم، کم سنفي هم یو، که پخوا و که اوس، پخوا دونه خبرې د دې نه وي. پخوا به ټول همدغه فکر کوله چې سکالرشپ ته لاړ شم، درس مې ووایم پوهنتون ته، پوهنتون مې چې خلاص شو، د ماستري مې وکړم، دغه خبرې ډېر زیات وي چې یو مقام ته ځان ورسوم. اوس بیا چې هر چا سره مخ کېږم، عادي خبره همدغه ده چې بس یو ځل مې پاسپورټ لاس ته راشي او یو د یو ځای ویزه پرې ولګي، نو د دې ځای نه ځو، د افغانستان نه ځوځم، که انجینې که هلکان، همدغه یو خبره.
تا په دې موضوع فکر نه ده کړی؟
فکر مې کړی ده، خو که خدای وغواړي چې دا ورځ به باندې راوړي، نه پوهېږم چې دا ورځ به کله راځي. زه خصوصا د خپل د ماستري لپاره ډېر زیات دغه فکر کوم چې یو ورځ داسې راشي چې د خیر سره زه دې ځای نه ووځم، خپل ماستري مې پوره کړم او خپل سند مې په لاس کښې واخلم.
داسې هیله مندي درته پیدا شوې؟ کله به دې فکر کوي چې بېرته به عادي ژوند دي، یا بېرته به وکولی شي پوهنتون ته ستنه شي، که افغانستان کښې نور نجونې وګوري، بېرته ستا په څېر باندې راستنې شي؟
ما په تېره خبره کښې تاسو ته چې داسې نښې نښانې نه شته چې زه تاسو ته وایم چې ډېر زیات امیدوار یو چې دغسې یو حالت وي چې بېرته مونږ حالات به عادي شي، پوهنتون ته ځو، مکتب ته به ځو، خپل په زړه باندې خپل ژوند ته به ادامه ورکوي. هېڅ داسې نښې نښانې نه شته، ذره قدر ته هم نه شته. خو بیا دې ته امیدوار کېږم، الله ته امیدوار یم چې که چېرته هغه وغواړي هر شی کېږي. یو شپه کښې مونږ باندې جمهوریت بدل کړه، په عمارت یې بدل شو، جمهوریت یې لرې کړه، عمارت یې راوستله، پوهنتون دروازې بندې کړې، مکتب بند شو. نو همدغسې انشاءالله که ورځې دویم به د عمارت نوم به لرې شي، بېرته جمهوریت به راشي، د مکتب د پوهنتون دروازې به.
ډېرې مننه کور دې ودان سرایه جانې چې راغلې، خبرې دې راسره وکړې، ژوندی اوسې. د خپرونې په پای کې ورزو د سرایا په اړه د هغې د ورور خبرې اورو.
د سرایا ښه عادتونه، نو ښه عادت د ټولو ښه عادت یې همدا ده چې دا خپل درس تعلیم سره ډېر شوق او علاقه لري. په خپل دغه مسلک کې چې دی، دغه ډېر ریسرچ یې کوي او غواړي یو څه نوی زده کړي او یو څه نوی ترلاسه کړي. او تر ټولو بهترین عادت همدا ده چې خپل د تعلیم سره ډېر شوق لري، خپل د کتابونو سره چې همیش دا مطالعه وکړي، خپل په درسونو کې بوخت اوسي او خپل په علم کې نور زیاتوالی راوړي. نو تر ټولو ښه عادت همدا ده چې زموږ ډېر زیات خوښېږي. او د کله نه چې په کور ناسته ده، د ده په رویه او برخورد کې دونه تغییرات راغلی، لکه رواني تکلیف چې ورته پیدا شوی، همیشه خپل په تعلیم په باره فکرونه کوي چې څنګه خپل تعلیم نور مخته ویسي، مخ لوړې زده کړې وکړي، لکه ماسټري وکړي یا هم دکتورا وکړي. خو بدبختانه چې زموږ وطن کې دا حالت وزبند شوی، نو همیشه دا خپل په دې درسونو باندې او خپل په دې تعلیم باندې دا افسوس کوي چې ما دونه وخت تعلیم وکړو او د ده نه بعد زه تعلیم نشم کولی، نو مخکې تلی نشم. نو په دغه خاطر خپل دغه فکرونو او دغه تشویشونو د داسې کړی لکه رواني تکلیف چې ورته پیدا شوی وي، همیشه بس خپل ځان سره د همدې په باره فکرونه کوي فکر بل ځای خبرې ورته وکړې، فکر بل ځای هیڅ ستا خبرو ته غوږ نه ږدي، نو ډېر زیات تغییر ورته راغلی ده د هغه ورځې نه چې دغه د دوی دغه تعلیم دروازې ورباندې بندې شوي دي. پلار مې دونه په تشویش ده چې حد نه لري، ځکه چې هغه په یو امید په ډېر غټ زړه خپل لورګانې ته اجازه ورکړې چې خپل درسونه ووایي، نو هغه ورځې نه چې د دوی پر مخ دغه درس و تعلیم دروازې بندې شوي دي، نو پلار مې هم یو رقم ذهني تشویش ورته پیدا شوی چې دونه تعلیم دوی وکړه آینده به څه وشي، آینده دوی به څنګه وکړي. او تر اوسه پورې پلار مې دغه ته په تلاش کوي چې دوی ته یو څه پیدا کړي، یو رقم لاره پیدا کړي چې دوی خپل ماسټري تر کچه پورې خپل تعلیم ورسوي، یا هم دکتوراګانې وکړي، یا هم خپل په تعلیم کې نور پیشرفت وکړي. او د هغوی د آینده دپاره همدغه پلان غټ پلان مونیولی ده چې هېڅکله به د دوی واده نه کوو تر هغه چې دوی خپل تعلیم سرته نه وي رسولی. او د واده پلان خو هېڅ او نه فکر یې کوو، ځکه چې موږ دوی تعلیم ته اجازه ورکړې، نو د دوی تعلیم چې تر هغه سرته نه وي رسولی نو واده خو بیخي هېڅ امکان نه لري.